په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایه اخیستو لپاره پیسې ولګوي د نوماندي له لسته به یې وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خورنمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد سلی د خبرونو وړاندې کوي. ولسی جرګې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوي 10% مالیه لغوه اعلان کړه. ولسمشر خبرداری ورکړه که کوم کاندید وزیر د باور رایه اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي نوم به یې له لیست څخه لرې سي. د اسپانیا صدراعظم د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. جمهوری ریاست وی هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رایې اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نوم به یې د کاندید وزیرانو له لیست څخه لرې سي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابینې تر غونډې مخکې وکړې. شغلی مرتضوی وویل چې ولسمشر د کابینې کاندید وزیرانو ته په خبرو کې ویلي که له ولسي جرګې د باور رایه اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي د دوی نومونه به له لیست څخه لرې سي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به 12 کاندید وزیران د باور رایه اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوي 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې وویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زینن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
څوک چې د طرحې د لغوې سره موافق وي شین کارت او مخالف اکثریت محصول لغوه شو.
دا د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای و چې نن یې په غونډه کې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو د لګول سوي 10% مالیه د لغوه کېدو اعلان وکړ. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د راروانې میاشتې څخه رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور مرکزونه چمتو سوي او 15 مرکز همکار روان دی. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤل ویلي د دغو تذکرو د ویش لړۍ له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به 15 لکه کسانو ته دغه تذکرې وویشل سي. د هندوستان پوځ وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزې وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل سوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کله بنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوع ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. فیفا یا د فوټبال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د درېیم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤول شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې فیصلې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د سربیا په جنوب ختیځ ښار کې چې عمدتاً اوسیدونکي مسلمانان دي نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تود هرکلی وسو. د سنجاک ښار د نوی پازر په لارو کوڅو کې سلګونو کسانو د ترکیې او سربیا بیرغونه رپول. د ترکیې ولسمشر د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره یو ځای دغه ښار ته ورغی. اردوغان پرون په دو ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. وال ستریت ژورنال ورسپانه وایي په استنبول کې د دوی یوه خبریاله د تروریستي تبلیغاتو په تور په غیاب کې په دوو کلونو او یوې میاشتې بند محکومه سوه. دغې ورسپانې پرون ناوخته وویل ایلا البیرق د کورد یاغیانو په ملاتړ د پروپاګند په تور محکومه سوې ده. د وال ستریت ژورنال په حواله دغه تورونه د هغې مقالې په تړاو پر دې خبریالې لګول سوي چې د کورد افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د شخړو په اړه په 2015 میلادي کال کې خپره سوې وه. په امریکا کې ډیره دغې ورسپانې د هغې خپرې سوي مقالې دفاع کړې او ویلي دي چې توازن پکې په پام کې نیول سوی دی او میرمن البیرق به د استیناف غوښتنه وکړي. دغه خبریاله د ترکیې او فنلنډ تابعیتونه لري چې اوس د امریکا په نیویارک کې میشته ده. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینېټ تر ځانګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوچدیمون پرون وویل په دې سیمه کې د وروستۍ ټولپوښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یوه خپلواک دولت واړوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي که د ولسي جرګې د باور رای د اخیستو لپاره هر کاندید وزیر پیسې ورکړي نو نوم به د کاندید وزیرانو له لسته وباسي.
رئیس جمهور خطاب به نامزد وزیران کابینه گفت در صورتی که برای کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان معامله پولی در میان باشد از فهرست حذف خواهند شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
خو د انتخاباتو د څار ټولنې په دې کې شک کوي.
موږ ډېر مطمئن نه یو او باورې نه بریښي چې بلاخره دوی به وڅونیږي دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
په دې اړه مو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یوه لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد یې له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته د حکومت زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم بیا د اروزګان ښوونکو نن په خپل کاري احتساب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل.
مرده استادان حق غواړ مرته خپل کراوس چې مرته درسونه وایي د یو معتم درس نه دی ویل لغه بیا درس پات.
معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا د خود مختار سیمې د پارلمان له پرونۍ پرېکړې وروسته د هسپانیا مرکزي حکومت نن بیړنۍ غونډه کوي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه. به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رای اخیستو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نو به د کاندید وزیرانو له فهرست څخه وباسي. د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غنی په دې اړه د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې موضوع ټینګار کړی. له دې سره د ولسي جرګې اداري هیات هم وایي چې دوی هم د کاندید وزیرانو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د هر ډول فساد د مخنیوي پریکړه کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغان حکومت ډیر ژر 12 کاندید وزیران د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپیژني. نور تفصیل د یوسف خان زرن په رپورټ کې.
ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د لیست له لیږلو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که هر نوماند وزیر د رایو اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي د کاندیدای له لیست څخه به یې وباسي. د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په ویلګل شوی ویډیو کلیپ کې ویلي په همدې ډول ولسمشر غنی د چهارشنبه ورځې د کابینې په غونډه کې وزیرانو ته هدایت وکړ تر څو د اداري فساد پر وړاندې د ملي ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ځانګړې طرحې جوړې کړي.
د
ایوی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په نننۍ غونډه کې د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په عملي کېدو ټینګار وکړ او د کابینې له وزیرانو یې وغوښتل چې د عملي کېدو لپاره یې ځانګړي پلانونه تنظیم کړي. په همدې توګه ولسمشر نوماند وزیرانو ته په خطاب کې وویل په هغه صورت کې چې د باور رای اخیستلو لپاره له ولسي جرګې سره څه معامله وشي هغه به له لسته لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له اوږدو انتظار وروسته د دولسو کاندید وزیرانو لیست بشپړ کړی او ټاکل شوي ولسي جرګې ته یې ولیږي. ولسي جرګې هم بیا بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د سرپرستۍ موضوع ختم او د باور رایو اخیستو لپاره کاندید وزیران ورمعرفي کړي. له دې وړاندې داسې تورونه ډېر پوره شوي چې د ولسي جرګې غړي نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو په بدل کې پیسې اخلي او د باور رایه د پروګرامونو او وړتیاو پر ځای د جوړجاړي په بدل کې ورکول کېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني وزیر عبدالباري جهانی له استعفا وروسته په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل، دوه کاله وړاندې ولسی جرګې ته دور معرفي کېدو وروسته د ولسی جرګې دغه وخت لومړی مرستیال ظاهر قدیر دا نورو نوماند وزیرانو ته په یوه مېلمستیا کې وویل، تاسې یوازې د پیسو په بدل کې له ولسی جرګې د باور رایه اخیستلی شئ. وروسته بیا ښاغلی قدیر دغه دا اداره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي دوی پریکړه کړې چې د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د هر ډول فساد مخه ونیول شي. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن ازادي راډیو ته وویل، دی وایي موږ اداري هیئت څو ورځې وړاندې له ولسمشر سره ناسته درلوده او هغه ته مو وړاندیز وکړ تر څو ټولو حکومتي چارواکو په تېره بیا کاندید وزیرانو ته هدایت وکړي چې له هر ډول معاملو ځانونه وژغوري، نه یوازې د رایې ورکولو په وخت کې بلکې په ټولو کاري چارو کې. د ښاغلي ځاځي په وینا د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د پیسو د راکړې ورکړې موضوع تر ډېره په رسنیو کې ګرمه ده، خو له دې ورهاخوا په دې اړه کره اسناد دوی ته نه دي رسیدلي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایه اخیستو لپاره د دې جرګې غړو ته پیسې ورکړي، د کاندیدانو له لسته به وباسي. مخکې یو شمېر کاندید وزیرانو چې ولسي جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړي، ځینې وختونه دا مسله راپورته کړې چې د ولسي جرګې غړو ورڅخه د پیسو غوښتنه کړې، خو دا مسله تر اوسه سپینه شوې نه ده او د ادعا تر حده پورې امپاتې ده. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنیو کمیشنرانو له کارونو سره د مخالفتونو په زیاتېدو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کمیسیون د کمیشنرانو د کار په تړاو د ځینو سیاسي جریانونو څرګندونې غیر مسؤلانه دي. تفصیل د نجا صفی په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینو سیاسي کړیو ورستۍ سرګندونې له حقیقت لري او یوازې یو شایع بولي او وایي کمیسون هیڅکله به دغو شایعاتو ته تسلیم نشي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې له سیاسي جریانونو وغوښتل تر څو د انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له دوی سره شریکې کړي. ښاغلی احمدزی همدارنګه وویل، د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي.
ټاکنو د خپلواک کمیسون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې ناراض. د ټاکنو خپلواک کمیسون باوري دی او د خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنې به د افغانستان درانه ملت ټاکنیزو ناظرینو بنسټونو د مرستندوی هوادونو او ټوله کې نړیواله ټولنې ته د منلو وړ شفافې سرتاسري او عمومي ټاکنې.
ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. کمیسون وایي که چیرې په دغه بهیر کې کومه ستونزه راپیدا شي او کمیسون یې په هواري کې پاتې راشي، دوی به خلکو ته مراجعه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک تر عنوان لاندې یوې شورا په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د کارونو په تړاو انتقادونه وکړل او ویل چې اوسني کمیشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي هغوی د رای ورکولو د مرکزونو بیا ځلي څېړنې پای ته رسولي، خو یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا غړیو تر دې وړاندې ویلي د یو شمېر کمیشنرانو ترمنځ سیاسي اختلافات د انتخاباتو د بودیجې نه تامین او د دغه بهیر د امنیت ټینګښت له هغو مواردو څخه دي چې تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې رئیس جاندار سپین غربیه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو کمیسیون باید د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او خلکو اعتماد راخپل کړي.
اگر بدون اینا نظر داشتیم
که چیرې دغه مسایلو پرته یو شمېر بدلونونه او اضافات داسې کېږي چې اعتماد جوړونه ونشي په سیستم کې لازم اصلاحات رانشي لازم ظرفیتونه جوړ نشي او موږ یوازې په نوم انتخابات تمثیلوو زما په انده مسله د اعتماد وړ نه ده
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وین ګلاجان عبدالبدی سید د چهارشنبې ورځې په ناسته کې وویل چې دوی توانېدلی ترڅو د خلکو او تمویلونکو ادارو اعتماد رخپل کړي
و امرید چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون دا څرګندوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به خپل وخت تر سره شي خو یو شمیر د انتخاباتو بنسټونه په دې کې شک کوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یو له دوو انتخاباتي کارپوهانو څخه دی هغه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډېر زیات کارونه پاتې دي چې روان وضعیت او وخت په کتو د ترسره کېدو اټکل نشي کېدی له ښاغلي رشید سره یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې د عمده ستونزو په باب ترې پوښتلې دي
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا نه مطرح شول چې ټاکنه په خپل نیټه باندې ترسره کېږي موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو هیله لرو چې دوی بریالي شي وایي که واقعتون ته وګورئ تاسو حتمن اورېدلې چې دوی پرېکړه کړې ده چې راتلونکی ممکنه بهیر به د ټکنالوژۍ او د بایومټریک په سیستم باندې ترسره کوي دوی څلور میاشتې یو منزل تای کړ چې په دې کې باید هغه ماشینري د پروسې لپاره دوی وپیوري او بلاخره ترلاسه کړي او امن بهیر پیل کړي و دا هغه پروسه تاسو کتل چې بلاخره کوم کمپنۍ چې اسنادو را کړی هغه غیر واجد شاید پیژندل سره اوس بیا دوی غواړي چې بلاخره هغه پروسه را سره تای کړي نو تقریبا زه لپاره لږ تر لږه دوه درې میاشتې بیا حاصل د کیږي پروسه دغه تبرګتی بهیر پیل
بله انتخاب بلې هغه نیټې ته چې دوی ټاکلي هغه انتخابات هم تقریبا شاوخوا اووه میاشتې پاتې په دغه اووه میاشتو کې ټول دوی دا کارونه کولی شي ستاسو په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو باوري نه برېښي چې بالاخره دوی به وتوانېږي چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي ځکه
یعنی وخت کم دی که دلته دوی وړتیا نه لري مدیران یې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې دوی په مخ پاتې دي هغه ډېرې هغه پېچلې عملیاتي پروسې دي تاسو وګورئ نوملیکنې بهیر تاسو باید لږ تر لږه لاس دولس میلیونه واجد شاید راکوم کې ثبت کړی او دا ساده خبر نه ده دا د یو ورځې دوه ورځې کار نه ده
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خپل نظر سره شریکو
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو
نن موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د ټولنې د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي دا به د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یوه حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې سبا پر همدې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یوه لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد یې له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته او د هغوی نورو حقونو ته د حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه د ناروې سفیر وویل افغان نجونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي چې یوه هم پکې په کم عمر د هغوی ودول دي یوسف خانزدران د موضوع نور حال وړاندې کوي
په افغانستان کې د نجونو د نړیوال ورځ خداسې وخت منځنه کیږي چې په دغه هیواد کې د ناروې میشت سفیر په وینا افغان نجونو له سختو حالاتو سره مخ دي. په کابل کې د ناروې سفیر ماری سکر چې د چهارشنبه په ورځ د نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. په افغانستان کې له وخت مخکې د نجونو ودول په بدو کې د دوی ورکول په وړاندې تبعیضي چلند او له زده کړو څخه محروم پاتې کېدل د اندېښنې وړ بلل. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو او ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره ګټور پروګرامونه عملي او د دوی پر وړاندې د پیښیدونکو تاوتریخوالي مخه ونیسي.
هغه ستونزې باید پیدا او هلته یې باید کار وکړو چې افغان نجونې ورسره مخ دي. په تېره هغه نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، د دې لپاره چې د نجونو ساتنه مو کړې وي باید د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي. لومړی مخکې ودونه باید ودرول شي. موږ لیدلي چې دلته په 310 مواردو کې 11 کلن نجونې واده شوي او حتی تر دې چې 1 کلن نجونې هم میړونو ته ورکړل شوي دي.
د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د نجونو نړیواله ورځ نومول شوی او دا دویم کال دی چې په افغانستان کې هم تر یادونه کیږي. سږ کال دا ورځ د یادولو لپاره د چمتووالي او د ژوند لپاره چمتووالي تر عنوان لاندې ونمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره د نجونو نوم ته ځانګړې شوې تر څو په نړیواله کچه د نجونو ژوند او د دوی پر وړاندې پرتو ټولنیزو او کلتوري ستونزو ته پام وشي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې افغان نجونو د لسګونو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي له دې سره د نجونو د وړتیاو او دوی ته د خپلو حقونو ورکولو لپاره افغان حکومت خپل استراتیژي او پروګرامونه لري.
د نجونو د تحصیل د دوام پالیسي چې زموږ ابتکاري پروګرام دی، په همدې ډول په کم عمر کې د ودونو مخنیوي چې ملي پلان دی، موږ یې په عملي کېدو کې جدي برخه لرو. په همدې ډول د نجونو د وړتیاو لوړولو لپاره پلانونه او استراتیژي لرو.
بلخوا د زده کړو څخه د نجونو پاتې کېدل بلاغستر اندېښنه ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ورته اشاره کوي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری وایي له هرو درو ماشومانو څخه چې د زده کړو څخه محروم دي، دوه تنې نجونې دي.
د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم د اروزګان ښوونکو بیا نن په خپل کاري اعتصاب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل. معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یوه لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې ښوونکي وایي دولت ورسره د مور او میری چلند کوي او په خبره چې خپل حقوق ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې نن چهارشنبه دغه ښوونکو په دې مخه کاری اعتصاب وکړي او د زده کوونکو پر مخې د ښوونځي دروازې وتړلې چې ګڼي د پوهنې ریاست مسؤلین ورڅخه له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. دغه ښوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینې ورته اجرا کړي.
سازانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لویه وجه یې دا ده چې د دوی استحقاقونه نه تیریږي. په رسمیت معرف کې بندې ورولیږي. د اسمبلې د میاشتې استحقاق هم وروسته نه دی تیر شوی. معاش نه دسته شوی. نن عادي د جوزا 19 تاریخ دی. تر څو چې لوړپړی چارواکي ریاستي معرف والي صاحب ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل هغه سخت جزا ورنه کړي، د بسو څخه لرې نه کړي، موږ به دغه ساعت پورې خپل کار نه کوو. پیل
تازانو ماشینه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن ډیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن ډیږي. د دې پلاخو تقریبا نه دی اوس د میزان د میاشتې به 19 نیټه نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشینه مم نه دی اخیستې، د میزان د میاشتې مم نه دی اخیستې.
بل خو بیا دغه ښوونکو د اعتصاب تر څنګ د تړلو ښوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو، غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست دې و ښوونکو ته خپل حقوق ورکړي او ښوونځي دې ورته خلاص کړي.
درسونه وایي.
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو دغه ستونزې مني، خو د حل ژمنې کوي. په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشوم مشکل ورته حل کړو، موږ به کم وخت دی ته ورکړو چې هغه امیر د استادانو ماشوم نه بده، استادان خپل تدریس کوي په سیمپونو کې، استادان او شاګردان ته موږ قناعت ورکړي، استادان ته بیا د یو کم وخت لپاره موږ نشته وټاکو چې په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي.
دا یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته احتسابونه ترسره کړي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړې وه.
خبری مجله اوري
د هسپانیا د کاتالونیا د خودمختار سیمې د پارلمان له پرونۍ پرېکړې وروسته د هسپانیا مرکزي حکومت نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر خپلو راتلونکو اقداماتو غور کوي. د هسپانیا صدر اعظم ویلي د خپل هیواد یووالي د خوندي کولو لپاره به هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د اسپانیا حکومت نن داسې مهال د یوې بیړنۍ غونډې د جوړولو خبره کړې چې د کاتالونیا بیلتون غوښتونکي سیمې مشرانو تېره ورځ هغه سند چې د خپلواکۍ اعلامیه نومې ورکړی و لاسلیک کړ. د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکي سیمې مشر کارلس پوشدمونت تېره ورځ په یوه وینا کې وویل چې په وروستۍ ټول پوښتنه کې د کاتالونیا د اوسیدونکو ملاتړ دغې سیمې ته د حق ورکوي چې له اسپانیا څخه د خپل بیلوالي مراحل پیل کړي. د کاتالونیا د اوسیدونکو د تمې خلاف ښاغلی پوشدمونت د دې سیمې له پارلمان څخه وغوښتل چې د ټول پوښتنې پایلې وځنډوي څو له مرکزي دولت سره د خبرو لار پرانستل سي. په هغه ټول پوښتنه کې چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د اسپانیا په کاتالونیا کې ترسره سوه، نوي په سلو کې رای ورکوونکو د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مثبتې رای ورکړې. د اسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړه او وایي چې پایلې مشروعیت نه لري. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو خو یې ژمنه کړې چې د خپل هیواد د یووالي ساتلو لپاره به هر اړین اقدام وکړي. دغه ورځ د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د کاتالونیا سیمې د مشر د تیر ورځې تر وینا د مخه له هغه غوښتي و چې د اسپانیا له حکومت سره د خبرو لار انتخاب کړي. شغلی ټاسک دغه ورځ د اسپانیا له صدر اعظم څخه هم غوښتي چې د دې موضوع لپاره یوه حل لار ومومي. د شغلی ټاسک په خبره پر دې موضوع شخړې نه یوازې کاتالونیا او اسپانیا بلکې ټوله اروپا اغیزمنولای سي.
تاسو لا پیغامونو
رضا عبد الخالق هلمند ایلات تاسو او تاسو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلاو لسوالي او د کجکی ولسوالي د 15 کال کې چې د پامه غورځول شوی ده بیا بمه بیا مارګو جوړ بل مر هیڅ نه دیدلی. اباکی مو سفر او تعلیم او تربیه مو سفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو، یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي؟ دلته په دولت کې څوکۍ ارغمال دي. آیا موږ برخلیک پر کومه خوا روانې؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې یو خوشحالي راشي؟ په 15 کال کې پر موږ دغه بمان ووري، اوبو ساته مو کښته شوی ده، مخلوق مطول زهیر او مسکنان دی. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دی دا دولت مستوی کی. والسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تم در خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلکو مشنه ډېر کام دي، بلخصوصا دا څوارلسم پاس او دولسم پاس خلکو. ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاص پاملرنه وکړئ.
السلام علیکم. موږ د برتانا په سیمه کې راځو د پاکستان حکومت ډېر غوډه نه جای زره سره کوي. کاتم نه پرېږدي د اسپانیا چې په افغانستان شپږ په پاکستان اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو مالونه وڅکي چې څوک افغانستان اشرف غني ته مګدا خبره رسیږي ځلې راته بدیږي و یو د موږ د لږ پښتنه وې چې موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو کور مو ودان خدای وکړي چې مسول چارواکو هم هغه اوریدلی وي او تاسو ستونزو حلولو ته مټي روان غړي. اوس په لسمه سروانه وورو چې د پارسلونو د لیک دولو په برخه کې څه پرمختګ شوی.
په برېټانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق ډرون یا بې پیلوټه الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راز ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا بې پیلوټه الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د درې بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژۍ هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انستیتیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
دا خبری مجله هم دومره و. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خپل ازادي رادیو سره اوسئ. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین.